سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس کوم پایل په خبرونو باندې وکړو په جوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړ کړي دي طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي د جوزجان د عامې روغتیا یو مسؤل خالص قادری ویلي چې په کولرا له اخته کسانو څخه 12 تنه روغتون ته تر رسیدو د مخه مړه شوي تر دې مخکې په زابل هلمند کندهار اروزګان او غزنی کې هم د سلګونه کسانو د ناروغه کېدو او لډلې د لسګونه نورو د مړ کېدو راپورونه ورکړل شوي دي روغتیا پالان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او پاکوالی رعایت او په تېره بیا جوش کړي اوبه یا تصفیه شوي اوبه وڅښل شي کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف وکړه شوي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډي ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه به هم خبرې کیږي څرګند څه نه دي ویل شوي په ایران کې یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړېدو په تور شلتنه مجرم پیژندلې تیرې میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړېدو سره لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول د مې په درویشتمه د میټروپول د نیمه تمامې لسپوړیزې ودانۍ د نړېدو پیښه د دې لامل شوه چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف خارجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی نن ویل د آبادان ښاری مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د دې پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري ترکی دا مویل د دې ودانۍ ښاری مدیریت او تخنیکي څارونکي هم ملامت دي په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ودانۍ د نړېدو ډېرې پیښې لیدل شوي دي په 2018 کال کې هم په تهران کې د پلاسکو د ودانۍ د اور لګېدو او نړېدو له امله شل تنه وژل شوي وو ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو دات کام کې ولولې را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت ویل پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده خو سوداګر ټینګار لري چې ټولې هوکړې باید د اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړون په اډانه کې وشي
دا چې موږ پرې وادي کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي خو ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپټا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې بعد پکتیکا د غیان ولسوالۍ په اړه هم تاسو ته تازه راپور درکو دا چې هلته لا هم د زلزلې ټکانونو خلک په اندېښنه کې اچولي
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي
په اوروزګان کې د راپورونو په اساس باندې سکل سلګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې شوې د ستونزې خلک د اوبو له کمښت سره مخ کړي دي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرا بشو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو حکومت وای چې د پاکستان له سوداګریز پلاوي سره چې څو ورځې مخکې کابل ته تللی او درې ورځې هلته تیرې کړې هوکړې ته رسېدلي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال لاګوس میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ییز اتصال په هدف به د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هر ورځ 24 ساعته خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هر ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپټا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپټا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي و په دې اړه خبرې کېږي نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې بجر تر زره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې جرف تر زره باید د اپتا قرارداد ابزا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي له پاکستانی پلاوی سره چې په کابل کې و ځینو موافقو ته رسېدلي له هغې ډلې دا چې دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او د باربري لارې به اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په همدې مسله او د پاکستان د سفر د پلاوی د سفر په ارتباط باندې همدا شېبه له کارپو ښاغلي احمد خان اندر سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره خبرې کوي. اندر سب ستریم شه پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان پلاوی کابل ته راغی او طالبانو ویلي چې موږ هوکړې ته رسېدلي یو. د ترانزیت په برخه کې مخکې هم دغسې هوکړې ډېرې شوې دي، مګر فکر کوي عملی برخه کې به څومره ممکنه وي چې دوی په خپلو خبرو ودرېږي؟
سلامونه تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې دغه چې پریکړه قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي، له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه را په دې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي، او دوی نه دي پوهېږي چې زموږ توکي له پاکستان نور هېوادو ته اړتیا حتی دوی دا چې تېر ضف کړي چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي. او د اوس لپاره چې دوی د خپلې ګټې په خاطر د خپل تجارت په خاطر د افغانستان د فعلي حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي، ګوري دا خپله یو دوه مخه سیاست ده. دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېدل، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې تر هغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبانو لوري تمیل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ اوسنۍ رهبري ډېر خراب سیاست کوي، دوی ته هم شرط
کوي
پاکستان په رسمیت نه پېژني.
بله، نو په داسې یو صورت کې چې حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، بله چې حکومت په رسمیت نه ورته پېژني، فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي؟ له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغیزمن پاتې کېدای شي په یو صورت کې چې یو طرف رسمي نه پېژندل کېږي؟
همدا علت ده موږ همدغه نارې کوو چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارات باید په رسمیت پېژندلی وای، خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي آسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته هم په کرخه او په سیند ګلده کې خرابې شوې دي، زموږ له موټرو نه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک بې پازوي، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که د دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي، او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي. همدا کوششونه روان دي. دا یو غیر ډیپلوماتیک عمل دی چې دوی ترسره کوي. طالبان هم باید په دې باندې فکر وکړي، همدا یې وخت ده، ځکه دوی هم موږ ته ضرورت لري. د دوی توکي ډېر باید مرکزي اسیا لاړ شي. طالبان باید دلته له دوی سره په دغه جوړجاړي کې اول خو دا حق نه لري، طالبان حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، او د افغانان په زرهاوو تنه چې دوه لوی افغانان پراته دي او ډېر افغانان ته ماجر دي. تاسو وینئ چې کله تذکره ورته باندې، کله پاسپورټ، حتی زموږ راته وختو چې دوی غیر اخلاقي غوښتنې کړي، زموږ مریضان هلته وفات شوي دي،
بربری موټر ته اجازه ورکړو. مخ په کابل او نورو سیمو کې کتلی چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې خواته لاړ شي که څنګه؟ ځکه چې په خوا راپورونه و چې په نیمه لار کې به دوی نه بیرته بار په پاکستانی موټرو کې بارېدل او بیا به افغان سوداګر هم داسې پاتې کېده.
په دې باندې مې چې د طالبانو لوري دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هیڅ څه به موږ نشو کړی. دوی به هماغه لوبې کوي، ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسېږي، زموږ مواد زموږ توکي نه ځي. دوی لوبه ترسره کوي. دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسنی حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړي توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر اوږد لاس لري په افغانستان کې، ډېر ارجنټانه لري، او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اسیا ته کړي، او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي، فسا شي، او دوی ډېر ظلمونه زموږ په ولسه مو کوي. دا لومړی ځل نه ده، کلونه کلونه کېږي چې دغسې قراردادونه کېږي، بیا په تلویزیونو په میډیا کې غوړې غوړې خبرې کېږي چې ګورې هماغه پخوانی حالت وي، او هېڅ د پخواني دولتونو سترګې ورته مړې وي پاکستان ته، او د اوسني دولتونو هم هېڅ زور نه ورسره کېږي، بل معاوضه عمل نه شي ورسره کوی. بنا زموږ د تجارانو ته ډېر خنډونه پېښ کړي دي، موږ ډېر نقص کې روان یو او دوی په ګټه کې.
ډیر مننه کوم احمد خان انداړو، کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې د پاکستانی پلاوی د سفر او د شو یو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. وربشو کابل تالته یوشمیر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نن د یوشمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض کړی. دوی چې شمیر یې 200 کسانو ته رسېدل، نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغان خبریالانو سره مرستې د دوی په خپل آدرس وکړي. که څه هم د خبریالانو د کوم خاص بنسټ نوم نه اخلي، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د دوی په ځواب کې وایي چې داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو شمیر خبریالانو نن د یو شمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. دا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونو له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یوه ورځ هم خبریالي نه وي کړي. خبریال او د دغه اعتراض یو ګډونوال رقیب فیاض ازادي راډیو ته وویل
در صورت رسانه های زیاد
در سه حال که چه دیری رسانه تلو شوی او زیاد شمیر خبریالان ازگاره شوی دی بنسطون رو یو خبریال سر هم رسته نده کرده او نه دوی خبر رو ریده ده
شانه نشنیده؟
دغه خبریالان او در رسانه و کارکون که دو کم خاص بنسط نوم نخلی. خود افغانستان در آزاد و جورنالیستان و طولنه در دغه خبریالان و در اعتراض باروائی در خبریالان و در ملاتر و بنسطون لخوا در خبریالان و لنوم هیست دول ناسم استفاده نده شوی. در دغه طولنه و غره پرویز امینزاده.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان د 11 مای گذشته
د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه په تیر لس میاشتو کې لزر یې روچ د خبريالانو له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړی وي. په شفاف ډول د افغانستان ټوله رسنیز ټولنې په جریان کې ده. په سلو خبريالانو ویشل چې لازم اسناد هم موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په خپل وروستي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ پور شوی دی، په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په اړه خپل دریځ په څرګند ډول اعلان کړی دی.
آزادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
وربشو پکتیکا تالته د ګیان او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې پرله پسې د زلزلو ټکانونه حس کوي او دوی له کار او ژوند ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسېدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا د آتش فشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې د طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسېدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والي او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان راپیدا شي چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسېدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسېدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استوي چې نن بیا هغوی یوه جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چمونه استوي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي، له هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په کابل کې ساحلي فوټسال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ او پرانیستي مراسم د چهار شنبې په ورځ ترسره شو. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه مراسمو په پرانیست سره لومړی لوبه د رامکی او افغان کلب لوبډلو ترمنځ وشوه چې رامکی لوبډلو د په صفر بریا خپله کړه. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې لوبیږي او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. تخار کې د شمال شرق زون فوټسال سیالي تر سره شوې. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال دغه سیالي د تخار په کوربتوب د کندوز او بدخشان ولایتونو نه د اتو لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دغه سیالي د دوه ورځو لپاره وی چې شیوا لوبډله د دې سیالیو غوره لوبډله ونومول شوه. د دې سیالیو هدف هم ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د 2023 کال آسیا فوټبال جام کوربتوب لپاره څلورو هیوادونو خپلې غوښتنې وړاندې کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د آسیا د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې څلورو هیوادونو د آسیایي هیوادونو اتلسمې دورې سیالیو کوربتوب لپاره خپلې رسمي غوښتنې وړاندې کړي دي. د آسیا فوټبال فدراسیون تر رسمي اعلان وروسته استرالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا هغه څلور هیوادونه دي چې د 2023 کال آسیایي جام د کوربتوب لپاره خپلې رسمي غوښتنې د فدراسیون د سپارلې دي. د دغه څلورو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونه د اګست 23 نیټې پورې باید د دغو سیالیو د کوربتوب لپاره د نوماندۍ اړین اسناد د آسیا فدراسیون ته وسپاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې سکل سلګونه زره جریبه زمکه د اوبو د نشټوالي لامل شاړه پاتې. دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د روزګان خلک چې شاوخوا 80% په اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دي. ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې هغه چینی هم وچې شوي کوم چې له تیرو 200 کال راهیسې نه وي وچې شوي. نورال په دې رپورټ کې
دا جراوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی. د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا
د سیمې خلک وایي یادې چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکی الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شش کامه نه جواري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه راوتي کلي دي، خیر وچ نه به یې منګر وچېږي ورته جباد وچېدو مخامخ ته راسه. اوس د ګرد مسلمانان دي، خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. خوره
اورزګان چې د نږدې اتاتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
په خوست کې د غواو د پوستکو ناروغي یا لامپی سکین خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو په بنسټ سلګونه غواوې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یوازې عامه پوهاوی کولای شي، نور امکانات ورسره نشته. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په وروستیو یونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله یې د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ اوسیدونکي ګلسمین ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولاکه دا واسطه کتل چې زن را تداوی په کوم پیسې شته نه بسالاته مې چولی و غو مې دوه ولاکه پنځله کما ور کړی و. د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دی نه ویشي کني ډاکټر ته وایي چې شو دی ته و نه کی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرض مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی و. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي، دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي بکیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي، نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي، نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوی په کار ده وکړي. دویم چکله حیوان سالمه تغذیه وکي دیغه معافیتی سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض تر مرګ نه رسي عینن چکله مرزي هم داخله سي نو پکار ده دوی ته تخفیتی دوايان زرخ شي تر څو دیغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټيبایډي جوړي
بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې ریدامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي به ډول دفن شي یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسره شي ښه خوراک ورکړل شي ښه یعنی تقریتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسره شي او محیط باید صاف وي
یاد دیوی په ناروغو سرویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل بې اشتهایي عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي ویترنران خلکو ته د سرویو د قرنطین د حشراتو د کنټرول د ناروغو سرویو د له منځه وړلو او د مړه شویو سرویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي
پام دې سره رسیږو د لنډو خبرونو ته د راپورونو له مخې کولرا په جوزجان ولایت کې 12 کسان مړه کړي دي د باختر اژانس راپور ورکړی چې هلته نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي او له ډلې 12 تنه چې روغتون ته په لارو مړه شوي دي کولرا تر دې مخکې په زابل هلمند کندهار اروزګان غزنی دایکندي کې هم سلګونه کسان نیولي او لږ تر لږه په زابل او هلمند او اروزګان کې د شاوخوا شپېتو کسانو د مړینې راپور تایید شوی دی د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده هلته تیره میاشتې یوه سخته زلزله وشوه چې تر 0 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 5000 نور ټپیان شول لا هم په برمل او ګیان کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي او ایران د آبادان په ښار کې د یوې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې چې 43 کسان پکې وژل شوي دي 40 تنه مجرم پیژندلې دي په دې کې د ودانۍ جوړونکي او څارونکي هم شامل دي اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ
مخکښې ښځې
د مخکښ ښځو خبرونې ته ښه راغلی په دې اونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د اکثره ادارو دروازې د ښځو پر مخ وتړل شوې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي لا هم نه دی پیل شوي د خلکو په وینا بیکاري او بېوزلي خپل وروستي او چته رسیدلې او مګړي وایي چې فقر او غربت ټول خلک په تیره بیا افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ کړي دي میرمنې په کور کې نول بخپل خځې کورنۍ او بل اخر ټولنه لکه مستونز سره مخ کوي د هه لارې چارې څه دي نن لخپل ملمنو سره په همدې موضوع خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې افغان خبریاله او پولیسي جرګه کې درې دورې د خلکو په خاني استاد سایمه خوګیانی او افغان سارندواله هيله مجتبا ده دوه ملمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي په پایل کې میرمن خوګیانی لته څخه د زداکرو پاک لمو پختو خوانځای یو بیا ورپسې پانځای مو چیرې ولوسته
من ډیره زړه ما په زکه دی اول لار تر دوه سم ټولګي پورې د باګرام هوایي ډګر رسا کې چې د پروان ولایت پر مربوطي یالت تر سره کړی او وروسته مې بیا پانتون کابل کې یعنی ساينس پانځای د کابل د پانتون فارغ شوم ماستری مې د کاته پانتون کې کابل کې مې هم تا پاسه کړې په نړیوالو اړو کې
که څه هم د خبرونه په پایل کې مونږ وایل چې تاسو درې دورې د خلکو استاد وي د خپل نور دندو پاک معلومات راکړي چې نور مو په کومې دورو کې کار کړی
ما نه ډېر زیاته په 1202 کې د نړۍ د لپاره ز د ننګرهار ته معرف کې یعنی چې دارف پلیسا کې معلم او سر معلم هم به داري معاون نو وروسته دغه نه کړ چې به اول تر طالبان راغلو په کورونه کې وی جن کوي ته پټ خوانځي یعنی کورنۍ ټولګي ورته جوړ کړی وو خپل معلمین لپاره چې ویسیټ د خوانه کومه کېدلو هلته هم درس ورکولو دغه نه به وروسته راغلم لوی جرګې ته راغلم اسرائیل لوی جرګې ته د ننګرهار د ولایت نه دغه نه مې به وروسته په سره سلیپي کارو کې یو دوه کاله په سره سلیپي کارو کې به لاړم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته د ننګرهار صحوي دفتر کې د ښځو بخش کې مې کار کولو د ښځو په څنګه کې دغه نه وروسته به کله چې د جمهوري کمپاین شروع شو به د کرزي صاحب په ګټه مې استعفا وکړه راغلم د کمپاین دفتر ته د ښځینه برخې مسؤوله وم په ننګرهار کې دغه نه وروسته به د امریکای غږ سره کار کولو په یو مختار نوم د پښتني زړه په نوم باندې دغه نه مې وروسته به یو ټول نه جوړ کړ په کاو کې د موږ ښځې چې پارلمان ته اکثرن کاندیدان وي د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلمان ټول نه چې اکثرن د اروپای اتحادیې کومک کولو ښځو ته ترینینګونه ورکول دوه ماده کول د پارلمان لپاره چې دغه ټول نه مشره وم په کابل کې نو وروسته دغه نه به راغلم پولیسي جرګې ته نو پولیسي جرګه کې دا درې دورې د نظام تر سقوطه پورې پارلمان کې پولیسي جرګه کې هم د ښځو کمیشن او د بشري حقوقو د مدني ټولنې په لومړي کال دغه رئیس هم دغه کمیشن رئیس و
بله فکر کوم دی له مجتبا تلیفونی اړیکه برابر نه سو پر حال ل اغل خوګیانی سره خپل خبرونه مخ کې بیایو تاسو ل ډیرو داندو څخه یادونه وکړه چې تاسو پر مخ بیولیدی درته وایي چې کومه داند ډیره زیات درته سخته و او سره ل دی چې سخته و تاسو په خاطرګه پر مخ وړله
ولا چې هغه داند چې ما لپاره یعنی ډیره زیاته دلچسپه و او وسم په ښار کوم هغه ما دې معلمې ده دا چې کله وسم خپل شاګردان وګورم چې ډاکټران دي انجینران دي چې ته زموږ د فزیکو د کیمیا استاد وي ما ته خوند راکوي او سخت ادم له کوم ده زموږ د وکالت ده دا د څه و چې څونه ماتینه زموږه توقع کوله شو مونږ نه شو کولای چې مثلا هغه بر اورد کو زه به وصل چې خپل ماتینه پر باید خدمت وکړو نو سخت په دې و چې خوشاله سخت او امنیتی ستونزې وي تبه زموږ تک راتک زموږه هغه ساحو د زموږ ماتلونو زموږ تک راتک لکه سختو خلک حکومت تشکیدو چې زموږه چا خبره مې نه شو کولای چې سرقه دو ارزو د زموږ ماتلونو هغه سې دوه لپاره باید موږ خدمت وکړو خو به هم خپل نهایي کوشش کول چې زموږ د واسې و چې قانون ته اجازه راکوله د غیب چوکاټ کې د خلکو خدمت هم کړی وي او دا کار هم کړی دی
بله او تاسو له ولسی جرګې دا ونه وکړه چې دلته بیانو له مسؤلیت نه یو ډیر مال ډکه دنده و درته وایي چې کله ولسی جرګې ته تللی کنه څنګه مو غوښتل چې باید تاسو لارسي ځان کاندید کړئ تاسو خپل شوق علاقه و د خلکو ستونزې په نظر کې نیولې د خلکو لپاره هم دا کار وکړه هغه پایل نه کې سره ته وکړه چې څنګه دې ډګر ته وړاندې شوي
ما کار کول د خوځ لپاره کار کول خو سن په دغه طالبان په اخره کې د جرمن اغراشه ماته کې موږ دوی تعلیمات ورکول په اطراف کې نو کله چې زه لاړم د ننګرهار جنو لسوالۍ ته هغه د ښځو مشکلات ټول د رښتیا هم ډېر دردونکي وو نو بیا مې هلته وغوښتل که چېرته مثلا هغې خو د پارلمان اوازې هم نه وي کله چې وقت حکومت راغی بیا مثلا اساسي قانون تصویب شو وروسته د هغې نه واسه د ریاست جمهوري انتخابات نه وروسته د پارلمان انتخاباتو نو بیا مې وغوښتل کومه له دې لار نه وکولای شم چې دې خوسته د خدمت مصدر وګرځم دا به ډېره ښه وي نو په دې خاطر باندې بیا نو لاړه ماته مخې د هغې نه کمیشن به امکار کولو د بشر حقونو خپلواک کمیشن دي هغه ته هم د ښځو ستونزې ډېر زیاتې ولدي موږ ویل کولی شو مثلا موږ چې قانون د لار نه دود خدمت وکړو قوانین جوړ کړو چې دوی په ګټه وي نو دا به ښه وي نو په باغی خاطر مې تصمیم ونیو چې باید لاړ شم اولسي جرګې ته تر څو کولای شم د افغانستان ټول خلک ته خپل نور څه خبر خصوص خو باید د خدمت مزار وګرځو دا غلط نه نو خپل علاقه مې وه او د دوستان تشویق وو کورنۍ ملاتړ مې فضل د خدای لرلو په او توانم چې لاړ شم اولسي جرګې ته
بله دغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې ستاسو کار کاوه دلته معمولا چې میرمنې به مراجعه کوله دوی له کوم ستونزو سره مخ وي او د تاسو په نظر چې هلته خپله تاسو کارمنده وایه څومره دغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوی په عامه خبره داد ته رسېده مشکل ورته حل کاوه
بشري حقوقو خپلواک کمیسیون فقط غږ او مرجع رسولو مخرب کې کار کولو او په ننګرهار کې اکثره دغه خزه چې ورته دغه ناوړه دودونه یا مثلا ریواجن چې سالم ریواجن نو مثلا په اسلام کې اسلام سره پټاکار کې وو د قانون سره هم پټاکار کې وو مثلا خزه به عبادت کې ورته ولا یا په عبادت کې ورته ولا یا مثلا کې خزه میړه بډیر نه اهل وو او مثلا دې په مجبور او دې سره ژوند کول یا په مثلا د کورنۍ تاو تری خو له بو لوټا کول بو دا که څه نه بډیر موږ تر سب چې دل بو شنوار خو ته ډیر خو ځبا پین خورلو مثلا خود کو شی بای کول دا که څه نه بو موږ ډیر زیات راته تا موږ کلا کلا چې مثلا خو ته لو په خپل دوه په زندان کې ډیر زیات مشکلات لرل مثلا د تحقیق په وخت کې نور کلا بش دوه پولیسو به ول دا دوه مشخص نظر خانه نه لزان ته مثلا پولیس به نه وي خزینه پولیس دوه ساتي هغه ته مشکلات په وای کې نه خو ډیر زیات مشکلات لري فقط موږ وځ کوي چې دوه کیسونه مثلا له سره والی ته سره واسه سره بسره کوشي دوه مشکل څنګه باید حل کو محکمې ته بلار دوه حق به مور شو څنګه حل کو ځکه موږ د تصمیم ګیرند مرجینو چې موږ حلول موږ حلول نه شو فقط موږ دوه غږ راټولو یو مکتوب مرکولو چې دا مېرمن دغه مشکل لري شاکی ده او دغه مشکل باید تاسو حل کړئ به مرستګي ورته کول هغه کیس مو مرته تعقیبولو تر هغه چې به ستونزه حل کړل موږ ضرور ورته کار کولو درنګ هر نه نورستان ته لغمان ته پونړ ته خپل نه غراته لغمان ته بتل لغمان کې لري واقع مشکلات ډیر زیات او نورستان کې خو بیا لاندونه د مشکلات فقط دا و چې خو شاقه کار ډیر کول یعنی په تبي شکل د غو ژوند د آرام ژوند نه دی خو او نور نو کونړو ننګرهار ته دا ولاتون دي لپاره مونږ کار کولو په سره هغه خبراتې مراجعه به کوله هر ورځ هغه لږه د بوتو مثلا تعلیمات مونږ کول د بشري حقوقو تعلیمات مونږ کول په مکتبونو کې مثلا انسټیټیوټ کې فاکولټو کې په دغه ځان کې خبرې مونږ سره کول دوه بم د خپل حق خبره ولې د قزم ګل دفاع ولته دا کار سره تر سوال د کنوانسیون چې د خزو د سیدا په نوم باندې هغه مرتبې غول چې تاسو حق ته پس مونږ کار تاسو حق ته تاسو حق ته او د مثلا تاسو حق ته ای کورانه جوړول تاسو حق ته دا شمه مو مرتبه لري چې مثلا تاسو حقونه دي مثلا سیاسي مشارکت تاسو حق ته ټولنیز فعالیتونه تاسو حق ته مثلا صحیح ده خدمات به تاسو تر ځشي تاسو حق ته نو دا شمه مو مرتبه دا کول په یوولو اتا د سې ډیر با سواد خځوي چې هغه بو ان مکتب ویلو بغیر بیا په نو پنځه حق سما دې که زمان دې کنه نو دا به سواد خو څو شرګان ته هغه ته به هي نه وشه بو چې موږ ټول خبره مو سره کول
bale کله چې پولیسي جرګه کې وایي که څه هم د تاسو کارونه ټول خلکو ته معلومه چې څه کول که د میرمنو پاک لره توې چې مشخص خځو ته کله چې تاسو خپل د میرمنې په توګه التوي کوم کارونه مخ کې وړل
من موږ خو ورسو کې پولیسي جرګه کې کار کول یو خو مثلا موږ یې چې د خپل خلکو نمائندګي موږ ورته پولیسي جرګه کې د خلکو اساس ته کول کا خزي به کنه نه بو په صورتونو د دوه اساس ته ماته کول د مشکلات مرتول حکومت ته او د هغه ترڅنګ منګه به مثلا قوانين جوړول خو په قوانين کې ډېر زیات کوشش کول هغه موارد چې د خوځو په ګټوي هغه باید منګه مثلا تشویق او کار ورته وکړه دی ورته کوڅه سره منځ کې چې مثلا څنګه دا مثلا د ماشومان په ته قانون پاسي کوم به خپل چې مثلا دا غاتل اسکل نه پر باید ماشوم باندې شي دا څنګه کاروم نشو موږ به ډېر کوشش کوو چې ماشوم تر تر اسکل نه پر مثلا ماشوم دی ورس دغه نه ک مہاراج جرم کوي ځای ته کیږي نو منل کیږي مستیاغه نه دی ماشوم دی مثلا دا مسائل یا بل قانون مثلا د خزر پر وړاندې تو تر خپل قندغې پر به ځکه کارو کې مثلا دا به دوه منل شي تقاوت دی لپاره چې خزر باید په کوم څنګه تقاوت وکړي کنه نه نه تر به توفیر ونه لري ځکه خزر کار کوي نه رم کار کولې شي نو په دغه سموارد کې موږ خپل چې باید د خوځو په ګټه باید کار وکړو نو په دغه هر څه کوم په څه کولو د خوځو سره
bale قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو یو لاندې دمه به واخلو له دمه وروسته بیرته خپل باسه ته دوام ورکو تاسو له موږ سره پاتې شئ نیمه له
جنګ زړه چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلا دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
بیا خراغلاس موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې چې تاسو کار کوو البته نور کارمندانو هلته به د میرمنو هغه حقوقو نه دفاع کېدله که هغه د زده کړې په برخه کې وي که د دندې په برخه کې وي که د روغتیا په برخه کې وي بیا چې ولسي جرګې ته راغلی هلته هم د میرمنو ته کار کېده مګر نن ورځ دواړه نسته نه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پخوا په تیر میرمنو ته کار کوي نه په ولسي جرګه کې هغه یو څه کار چې میرمنو ته کېده هماغه هم نسته. د تاسو نظر افغان میرمنې په څه رقم وضعیت کې ویني؟
متاسفانه اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، ځکه که مرجع چې اقلا د دوه آواز به یو چیرته رسولو، د دوه ستونزې به یو چیرته رسولي او د حل دپاره به یې کوشش ورته کولو، هغه یوه هم نشته. مونږ تاسو ګورو چې اصلا په دې نظام کې څوک ورته د بشر په سترګه نه ګوري. او اوم د شډېره غټه لویه جرګه وه، تقریبا درې درې نیم زره نفر دعوت کړه، ټول ملا صاحبانو په کې یوې نفر ښځې ته دعوت ورنه کړل شو چې هغه راشي او هلته د ښځو په نمایندګۍ باندې د خپل په استازیتوب باندې خپلې ستونزې ووایي. د هغې تر څنګ حتی میډیا مونږ او تاسو ګورو چې راوځي یو څه سره مشکلات سره، اول په شاید خبرې سانسور شي، بیا مونږ تاسو خپله دانه طرفانې ګورو چې څومره مشکلات سره هغو مثلا خپلې برنامې مخې ته وړي. نو هغه هم یو مرجع وه چې کېدای شي سړی راووځي تلویزیون ته، راډیو ته، او په ډېر مثلا اطمینان باندې خپلې خبرې وکړي. دا کار هم اوس نه شي کولی. د هغې تر څنګ خو د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په واسه هم فعالیت نه شي کولی چې دوی مشکلات یې چېرته ویسي یا مثلا د دوی د حق دفاع وکړي. او مونږ پوهیږو چې دوی اساسن حق نه لري په افغانستان کې، دوی تعلیم حق نه لري. تاسو ولیدل چې د شپږم نه تر دولسم پورې مکتبونه تړل شوي دي، جنکې مکتب ته نه ځي، چې دوی اساسي حق همدغه تعلیم دی، د دوی اساسي حق همدغه کار دی چې دوی اوس هېڅ شی نه لري. هر دین چې مونږ د دې دعوه وکړو چې مونږ باید سیاسي مشارکت ولرو، دا ولرو، هغه ولرو، کوم اساسي حقونه چې هغه مثلا د اسلام د نظر نه هېڅ مشکل نه لري، په ټوله دنیا کې ښځې لري. حتی زمونږ د ګاونډي هېوادونه دوی مسلمانان نه دي، مونږ ګورو چې ښځې ټول حقونه هلته مثلا دوی خوندي دي. مګر متاسفانه په افغانستان کې هغه اولنی حقونه چې هغه تعلیم حق دی، هغه د کار حق دی، نو هغه د روغتیا حق دی، هغه هېڅ شی نه لري. اوس لپاره هېڅ شی نه لري. دفاع موضوع خو پرېږده، داسې څوک نشته چې د هغې نه دفاع وکړي. یعنې په ډېر بد وضعیت کې دي. داسې په زرهاو ښځې د مونږ په کورو دي، هغه هم هغه ښځې دي چې دوی مثلا د کور مسؤلیت ورته رغاړه، ماشومان ورته رغاړه، او دوی ته نفقه ورته رغاړه، او دوی به حلال رزق ګټلو، دوی غوتله د باندې به یې کار کولو. اوس بېچارګان دوی مجبوره دي. حتی داسې راپورونه معول د تلویزیون د لار نه چې د یو مکتب مدیرې ځي بوټان رنګوي، یو ځای کې کینی د پخاته چې خپل بچو ته حلال نفقه باید بوټ رنګوي. فکر وکړه چې د بوتونو تعلیم کړی، څومره به یې درس ویلی، اوس د بوټ رنګول ته مجبوره شوې ده. کابل کې چې ماښام کې ته ووځي، ته بیا پوهېږي چې د هر ناروغۍ مخته شپېته ښځې ناستې دي. یعنې دا ټول د مجبوریت مخه دا کار نه کېږي، او ښځې ډېر بد وضعیت کې دي.
لکه څنګه چې ازادي راډیو ته اکثره میرمنو پیغامونه را لېږلي دي، دوی ویل دي چې د افغانستان میرمنې خو مخکې په حجاب کې دندې ته تللې، ښوونځي ته تللې، یعنې هغه اسلامي اصولو سره برابرې وي. د تاسو په نظر طالبان ولې یوازې په میرمنو باندې دومره شرایط سخت کړي دي؟ ښوونځي نسته، او له اکثرو ادارو ته دوی نسي تللی چې خپل کار وکړي. ولې دوی دا کار کوي؟
ولا څومره چې زما یادېږي، ښځې په افغانستان کې همیشه به حجاب وي، او په حجاب کې کار هم کېدی دي، او په حجاب کې تعلیم هم کېدی، او په حجاب کې بازار هم راوتل دي، او خپل مشکل هم حل کړی دی. زه نه پوهېږم چې طالبان شاید بل اجنډا ونه لري چې دوی کار ورته وکړي. یعنې افغانستان کې ډېر څه مشکلات شته چې دوی باید حل کړي. ټول توجه فقط همدا اوس یو خوص ده، یو زغال څنګ ده چې مونږ تاسو چې ورته پوښتو کې سکاره تجار سکاره بند کړه، مکتب خلاص کړه، ونه پوهېږم چې ښځې کار ته لاړ شي او کار ته دې نه ځي. همدغه موضوع ده. ابل ورځ وزارت مالیه کې ډېرې ښځې په کورو کې نه ولي. ما یو راپور واورېدو چې ورته چې سر دننه نور مه راځي وزارت مالیې ته، هغه معاش ورته کور ورکول د هغې نه خلاص کړي دي. نو مشکلات ښځو ډېر، نو موږ میله دا ده چې هغه اساسي موضوعات چې طالبان ته مخته پرتي دي، په دې کې چې هغې ته توجه وکړي. بلخصوص د امنیت موضوع ډېره مهمه ده. همدا اوس مونږ ګورو چې همدغه نن ما یو فیسبوک کې یو د امنیت ملي سرهوال نه خبره شوم چې په خوست کې وژلی دی. نو دغسې چې کله دوی بخښنه وکړه، عفو وکړه، دا په دې معنی چې مثلا دا باید عملي کړي، او که دوی خپله هم دا کار نه کوي، بل څوک هم کوي، دوی باید مخه ونیسي. او که دوی خپله دا کار کوي، نو پس د عفو نه دا به صحیح کار نه دی. روزمره مونږ ګورو چې مثلا ډېر عالمان شهیدان کېږي په کابل کې، په ننګرهار کې، دغسې نورو ولایت کې مونږ ځینې ستونزې ګورو. نو دغه شیانو ته باید طالبان ډېر توجه وکړي، نسبت دې ته چې مثلا ښځې د مکتبونه بندې کړي یا پسندې کار بندې کړي، او ښځې خو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. فکر وکړه چې د نیمایي برخه د ټولنې فلج وي، نو هغه ټولنه به څنګه پیشرفت کړي، هغه به څنګه مثلا پرمختګ وکړي؟ او هېڅ امکان نه لري. دغه یو نسل چې مثلا موږ همدا اوس ډاکتران دي، دا خو پنځه کاله لس کاله وروسته دا یا تقاعد کېږي یا زړیږي، په آینده کې دوی به څنګه کوي؟ دوی د خپل مریض چاته وي، دوی د خپل ښځې خپل اولادونه به چاته وي، چیرته وړي؟ نو که خزینه معلمی نیوی دو لرگان تو به تدریس کوی یا به نیوی نسل تنور تدریس کوی هم در منگه ضرورت لرو من قاضیان تضرورت لرو من سلامواران تضرورت لرو من خزینه پولیس تضرورت لرو هم در آس دوزی تلاشی که بکرون که دوی بیسواد خزی را مخکری چه آقا اصلا تلاشی پوصول نو پیگی چه وی کور تار نوزی چه باید سرقم تلاشی که من مسلکی پولیس تل تضرورت لرو متاسفانه نمی کنم طالبان دشت توجه نکی او نړیوال ټولم چې کوم وعده کړی د افغانستان د ښځو سره هغه عملی نه کړی چې کله ساخه پرې راغله بیا د افغانستان ښځې یوازې پرېښودلو شی ورته راواړول لاړه خپله مخه فقط هغو خپلو اهدافو دپاره راغلي وو هسې نوم یې دلته ایښی و چې من د ښځو ته کار کوو ډیموکراسي ده او د بشر حقوق دی چې اوس موږ ګورو هېڅ شی نشته دلته ځکه دوی لاړه د خپل ځورونه بس خپلو دغې ته ورسول خپل وطنو ته بېرته د افغانستان ښځې په هماغه څه مشکلاتو کښې څنګه چې دوی راغلي وو بېرته په هماغه څه مشکلاتو کښې پرېښودلې.
د نجونو د زده کړې په هکله او د مېرمنو د دندو په هکله د دود ارزښت په هکله کورنۍ ته او ټولنې ته ډېرې زیاتې خبرې سوي دي، خو بیا هم کله چې افغانستان ته ګورو لا هم دا چې نجونې درس ته نه پرېږدي او مېرمنې کار ته نه پرېږدي، بیا هم ضرورت احساسېږي چې دوی ته باید یو ځل بیا د دغو مسایلو ارزښت روښانه شي. له تاسو نه د یوې مېرمنې په صفت، د یوې ښوونکي په صفت غواړو چې د انجونو د زده کړې او د مېرمنو د کار ارزښت یو ځل بیا دوی ته روښانه کړئ.
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو افغانان ټول زیات پوهېږو، ټولنه کې یوازې نارینه هېڅکله نه شي کولی چې مثلا فعالیت وکړي او پرمختګ وکړي او د ښځې بالکل په ښځې محو کې په دو باندې خط راکش کې هم د تعلیم په برخه کې هم د کار په برخه کې. که چېرته مثلا ښځې تعلیم ونه کړي موافه ویلې موږ په آینده کې همدا اوس موږ معلم ته ضرورت لرو، موږ سرغوان ته ضرورت لرو، موږ قاضي ته ضرورت لرو، موږ پولیس ته ضرورت لرو، موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، هره برخه کې موږ ښځو ته ضرورت لرو. باید ښځو ته ډېر زیات کار وکړو، یعنې نهایت ډېر زیات باید کار ورته وشي او د هغې تر څنګ اوس په کور کې که چېرته یو نفر کار کوي مثلا لس زره روپۍ معاش اخلي، که چېرته دوه نفر کار وکړي شاید شل زره روپۍ والي، نو هغه د کور مسؤلیت او د اولادونو مسؤلیت دا به لس زره په ښه توګه مثلا رفع شي او هغه د اقتصاد نظره ښځه باید خپله اقتصادي استقلال ولري، کار وروسته باید یو څه ولري لاسره تا ښځه هم که باندې مزد اخلي نفقه پیدا کوي همدې کور ته راوړي، که نارینه هم دا کار کوي همدې کور ته راوړي. متاسفانه په افغانستان کې اکثر ښځې اوس د کورو سرپرستان دي، یا کونډې دي، یا مثلا مېړونه نشته، یا که وادونه نه دي کړي کورو مسؤلیت تر غاړه دی، مشکلات ډېر زیات دي. په دې لحاظ باندې دوی باید کار وکړي او حلال نفقه پیدا کول دا دوی حق دی چې باید دوی کار وکړي او حلال مزد ولري او حلال نفقه پیدا کړي. نو دا په اوله کښې هغه د کور مشکلات حلېږي، کله چې کور مشکل حل شو همداسې د ټولنې مشکلات حلېږي، په همدې رقم فساد د منځه ځي، مثلا اخلاقي فساد د منځه ځي او ورسره مثلا نور فساد هم باید د غلا فساد د منځه ځي. دلته یو سړی مثلا عاید ولري، حلال رزق پیدا کړي، نو یعنی جرم نه کوي، د جرم مخه نیول کېږي. موږ ویل چې هلته نور خو څه باید د کار زمینه مساعده شي، ځکه په هغې وخت کې موږ چې کوم کار کولو په هغې تېر نظام کښې هغه بسنده نه وو د ښځو لپاره، هغه کفایت نه کولو. موږ باید د کلو اطرافو ښځو لپاره دغسې قسم پیدا کړی وی، کار مرته پیدا کړی وی چې نن دوی خپلو کورونو کښې ځان ته نفقه پیدا کولی. یعنی موږ ویل چې باید اضافه کار ورته وشي، ښه کار ورته وشي چې په هغې وخت کې موږ دا کار ونشو کولی. متاسفانه کوم شی چې هغه شل کاله لاسته راوړنه دی موږ هغه هم له منځه لاړه.
بلې، تاسو په خپلو خبرو کې له اقتصادي استقلالیت نه یادونه وکړه چې کله یو مېرمن کار کوي نو دا په خپلو پښو باندې ولاړه وي. تاسو له خپلو تجربو را ته وایي، داسې تاسې زده کړې وکړلې، بیا هم فاکولتا ولوستله، بیا هم بېلابېلې دندې پر مخ بوتللې، له ځانه را ته وایي څومره ځان راحت او ارام احساسوي سره له دې چې معنوي ګټې د تاسو زیاتې دي، په اقتصادي لحاظ را ته وایي چې څومره تاسو ته دا د خپل په پښو درېدلو فایده رسولې وه.
یعنی کله چې زه په دیارلس سوه دوه اویا کښې زه معلمه مقرره شوم، هماغې ورځې نه چې زه په خپلو پښو ولاړه یم، که معاش مې کم و که ډېر و با هغې سره مې خپل ژوند عیارولو، خپل ژوند مې مخته وړلو او په هماغې مې افتخار کولو چې حلال نفقه هم پیدا کوله ځان دپاره، هر شی هغه وخت مجرد ومه تر ډېر وخت پورې، وروسته د هغې نه مې چې وعدو کښې د خپل اولاد دپاره حلال نفقه دا زما دپاره افتخار و، په خپلو پښو ولاړه ومه، چا ته احتیاج نه وم، چا ته مې لاس نه ونیولی، په ځان مې باور درلودو، کار مې کولو، مقابل کښې مې مزد اغوستلو، من ډېره راحت ومه. نو شاید د افغانستان ټولې ښځې چې مثلا کار یې کولو او په مقابل کښې معاش لرلو دوی همدغسې راحت وي، همدغسې به دوی اقتصادي استقلال لرلو، چاته ویتیج نوی خپل روزمره مشکلات به رفع کول.
د طالبان حکومت خو میرمنو ته د دند بیرته په ورکولو کې دوی چې پریږدي دند تلرسي تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. میرمنې په کور کې مثلا دوی کالی ګنډل دي یا مثلا چرګان ساتل دي یا مثلا خامک دغه شیان دي دا کارونه وکړي دي، تاسو په نظر څومره بل خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي؟
یعنی دا دوه لپاره کفایت نه کوي، ځکه زه اوس په دې پوهېږم چې یو فامیل چې مثلا یو مور پنځه اولاد شپږ اولاد ولري او هغه یوازې په قامک باندې په حیاتۍ باندې شاید نشي کولی، خو د هېڅ نه ښه دي ورته، د هېڅ نه چې دوی بېکاره ناست وي د هغې نه ورته ښه دي. یو اندازه مثلا کوی شي چې د دوی هغه د ژوند ضرورت پوره کړي، نو په دې خاطر باندې که چېرته مثلا دوی ته د کار زمینه برابره شي، مثلا دوی د یو حیاتۍ سنټر کې کار وکړي، ساره ځي تر غرمې پورې هلته د حیاتۍ سنټر کې کار کوي، یو اندازه معاش ورته لکه پخوا چې موږ په دولتي سنټرونه دغه سره کار به کولو، ښځو په کار لکه په ننګرهار کې د مرستون په نوم باندې وځي او هلته به ښځو حیاتي کوله، بلدوزي به پکې کوله. د هغې نه وروسته کېدی شي پس دوی په خپل کور کې خلکو جامې واخلي یا د ګلدوزۍ دپاره دغه والي بوټې واخلي وي ګنډي خلکو دپاره، نو دوی کولی شي خپل مشکل حل کړي. یا په کور کې دوه نفر ښځې دي، وایي لور دی وایي مور ده، حتی مور کوي چې بلسنې وګنډي، لور کوي چې خیاطي وکړي، ورته یو اندازه خپل مشکلات به حل کړي، د بېکاري نه ورته ښه دي. مګر دوی دپاره باید اساسي کار وشي چې دوی مشکل باید به حل شي، مشکل باید رفع شي. همدا اوس د ډاکټر رجیب وخت کې د زیتون فابریکا کې سلهاو ښځې کار کولې، موږ تاسو ته زړه کړه په شیرو فابریکا کې سلهاو ښځې په کابل کې کار کولو، مګر متاسفانه د بجاجین راتګ سره خو هر څه هم په ښځو بند شو، هر څه ټیکټ کښې د هماغې وخت نه دا قصې شروع شي. خو بیا هم په نمایشي شکل ښځې معرف ته تللي او ډاکترانې وي او مثلا تللي شفانو ته تللي، خو اصلا ښځو د هماغې وخت نه کوم تاوان چې ښځو ور اوښتی دی نه جبرانېږي، تر دا اوس پورې د هماغې وخت نه ور اوښتی دی. هغې وخت مثلا ساغې فابریکه وه، یو کنټر ګرام پکې کار کولو، ډېر ښځو پکې کار کولو، اکثره فابریکې چلته وي مثلا ښځو پکې کار کولو. متاسفانه چې اوس هغه کارونه خو نشته، دوی خو نشي کولی چې فابریکې ورته جوړې کړي، دوی نشي کولی چې مثلا نور هغه هم دوروب جوړوی شي، تو لاړ شي فابریکه ورته جوړ شي، دوروب جوړ کړي، مثلا دوی شیرنی جوړې کړي، دوی هلته پاپړ جوړولو کې، بسکیټ جوړولو کې، دا کارو ښځې کوي شي، ځکه غیر مسلکي مې دا کار کوي شي. دوی دغه سړي کار زمینه ورته برابر کړي، نو دوی ولک خو ودرېږي. ښځې ډېرې نه هېرېږي، څوک چې مبارزه کوي هغه نه هېرېږي، قطعا نه، زه خپله نه هېرېږم. ولو که د ښځو د حق سره زه مړم شم سبا مړم شم هم سکې نه یم، ځکه زه خپل حق غواړم، دا نه د اسلام سره ټکر لري او نه د قانون سره، او دا مې حق ته خدای پاک را کړ دی او زه یې غواړم.
تر اوسه موږ او تاسې په اقتصادي او نورو ټولنیزو ستونزو خبرې وکړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په میرمنو باندې حاکمې سوي دي. راځو دې ته چې دغه ټول مشکلات، هغه که د ښوونځیو تړل دي، که بېکاره کېدل دي، که د غږ پورته کېدلو پر وخت د میرمنو بندي کېدلو دي، دا مسایل دا په روحي لحاظ، په رواني لحاظ یو میرمن څومره مړاوي کوي، څومره دا وژني؟
په رواني لحاظ، په روحي لحاظ مړاوي کېدل خو څه کوي چې بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړي. اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکتران دا ورځي. په رواني لحاظ دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي. یو چا د لاسه ډوډۍ اخله او هغه په نارې کور کې نوه، دا څه معنی لري؟ د چا د لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي، هغه څه معنی لري؟ اوس دا جنکۍ چې د څوارلسو دیارلس کالو دي، دوی څونه علاقه لري؟ دوهمن څوک به چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټه شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکه وایي ورته چې ته مزه مکتب ته مزه، دا خپله سړی وژني. او همدارقه مثلا اته فامیل نه ډېر ده، او زمونږ دا ډېر خلک اوس مهاجر شو، دوی دې دپاره نه ځي چې هلته په افغانستان کې یوازې د امنیت مسله، د امنیت مسله خو یوازې چې همدا اوس ګورو شته، په مسجد کې به مول وځي، په مکتب مخته اول وځي، دا یوه مسله ده. دویمه دا چې اوس اولاد بې تعلیمه پاتې شي په هغه ټولنه کې، سړی څه وکړي؟ بېخي چې نور هېڅ مشکل تا ته نه وي، اولاد بې تعلیمه وي، هغسې لور نه یو شی جوړ شي، مګر چې کله ګورو چې لورګانې بې تعلیمه پاتې کېږي، او حتی هلکان دپاره موسنی پخوانی تعلیم نه دی، شاید په ځیر نصاب کې هم دوی تغیر راولي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. حتی هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم، ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. نو هیله مې دا ده چې اول خو دوی خپله دا کار وکړي، او که نه بیا نړیوال ټولنه باید په دې اړه جدي اقدام وکړي، خصوصا د ښځو د مکتب پاک کړه، او د ښځو د کار پاک کړه، او دوی د بیان د ازادۍ پاک کړه، دوی باید جدي اقدام وکړي.
بله، موږ او تاسو د زده کوونکو په ستونزو او هغه میرمنې چې له کار نه لري سوي په مشکلاتو مو خبرې وکړلې. اغلې خوګیاڼۍ، د تاسو ویل به د طالبانو چارواکو ته څه وي چې دا ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي او میرمنې دندو ته پرېږدي، څه ورته وایه؟
ما پیام د طالبان چارواکو ته دا دی، ګرچې دوی خپله خپل منځو کې جوړ نه دي، یوه ډله وی چې لاړ شي، یوه ډله وی چې نه دي، خو زه وایم که چېرته دوی د خدای سره مخه کوي، د خپل ملت سره مخه کوي، او د ښځو سره مخه کوي، باید دوی د نجونو مکتبونو ته اجازه ورکړي او دا خلاص کړي، پرېږدي چې جنګې په ارامه فضا کې په امنیت کې لاړ شي، مکتب ووایي او یو څه نه جوړ شي او خپلو ارزوګانو ته ورسېږي. او د هغې تر څنګ چې دا کومې ښځې چې په مشکلاتو اخته دي، اقتصادي ستونزې لري او کار کولو بیکاره، مثلا دو مثلا ګوښه شوي دي، په کورونو دي، اوس فعلا بیکار دي، دوی دپاره د کار زمینه بېرته برابره کړي، دوی وغواړي خپلو کارونو ته، او هغه خویندې چې لا د کار زمینه ورته نشته، هغو ته باید کوشش وکړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، چې په خپلو خو ودرېږي. څومره اسلامي ملکونه دي موږ ګورو، په دې کې ښځې کارونه کوي، دوی ښځې مثلا حتی صدراعظمانې وي، ښځې وزیرانې دي، ښځې مثلا محاکمو کې کار کوي. نو خو دا اسلامي ملک دی، نو داسې دوی نه کوي چې مثلا فقط ټوله توجه هم د ښځو ته ده او بس یوازې کشکې اسلام رښتیا هم سویل چې ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي، نو موږ بس منل چې دا خو د اسلام خبره ده او موږ هم سرپیچي نه کوو، چرته موږ یې منو. خو داسې نه ده، اسلام ویلې ښځو حق لري چې مثلا لاړ شي کار ته، ښځه حق لري چې مثلا لاړ شي تعلیم کې، او که دا کار ونه کړي نو دا په دې معنی چې دا ټول نور مخ په بربادۍ ځي او خلک هم مثلا د دوی نه فاصله اخلي او خلک هم خفه کېږي. داسې نه ده چې یوازې ښځې خفه کېږي، دا ښځې بیړونه لري، دا ښځې ورونه لري، دا ښځې زامن لري، ټوله ټوله تر ناراضه کېږي. ټول چې ناراضه شول بیا حکومت ځانځاني حکومت دی، نو
افغان خبریال یو پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سامیا خوګیاڼۍ بیا هم له تاسو نه نړۍ مننه کوو چې له موږ سره هم په دې خپرونه کې برخه واخیستله. قدرمنو اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې د مخکښه ښځو خپرونه مو واورېدله. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.